مخکي و هغه ټول لغو سول او ویل چې راځي شزینه باید زده کړی وکړي. زه فکر کوم چې د شزینه لپاره لکه څنګه چې تاسو په افغانستان کې د دولت د اوسنی حاکمانو خبري اوري، هغه ویل چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرح له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لونو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړ سي.
انجینر همتوال چې له دوو کلونو را په دې خوا د بېلابېلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي، له افغان ځوانانو په تېره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټ او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم منیجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې یادوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلاً داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره په ټیم کې نور استادان دي، د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنې اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول سره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پانتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته جاري، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې د شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا زموږ درس تاسو کتلی دی او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دی. یو خو زموږ د ځوانانو وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کیدلی سي چې دوی ناهیلي شي، او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده. نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو، بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنی په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي سي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کیدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته مو خدمت کړئ؟
موږ دغه کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دورې وکړه چې موږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي چې په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به د تاسې آدرس پیدا کړي؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګډ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي. نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واټساپ به څنګه پیدا کړي؟ دغه لینکونه د واټساپ ټلیګرام به دوی څنګه پیدا
کړي؟ خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واټساپ ماشاءالله سي واټساپ ټلیګرام ډېر پیشرفت کړی ده، نو ډېر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډېر زیات ځوانان وصلېږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي، دغه ځوانان چې د واټساپ لینک ورسره شته، شمیره ورسره شته، او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د ښوونکي په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، یا زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي. زما نظر دا ده ک تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت ده، یعنې وخت منیجمنت کول دي، یعنې وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې دوی ټوله ورځ بیکاره ناست دي، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکیو ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت چې تېرېږي دا به بېرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډېره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ځوانه دا څوک یې چې ګولې اورغې، څوک چې ګولې اورغې، د خپل نیکه او د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دي، څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې، ځوان دا څوک چې ګولې اورغې. شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پورا کسته، پرشنو جل کو باندې دو تو نگر دی، وانا خبر سو خبر اور کسته، دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رہ جے دا ابھی پگ اس کے، وہ
پوینی کرم او ما شم خوبونه جوان تاسو کی چې ګولې اوره چه بیا داس و زید لی دستی دبی خلو چونو تا گلو نیراوڑی دبم لسان دوست دیش وی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریدہ مور چل داد خونیانو جالی دستا دبلارستا دیتا پر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی So can't you go later? Sada shade ida kali mano druna Pata baba yu vandina sarije داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس ویچلو وینو نمڑی دی پریزد چیس رکی دا قدرت لیوانیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پریزد چیس
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ لمړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایو د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستم اف د الیمنت وای د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیږي د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوری جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوری جدول کې ځای پر ځای کړی و په عناصر دوری جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نیمه شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي چې دا عناصر چې په دوری جدول کې ځای پر ځای شوی دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوی دي یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغه نومان شوه شوی دي لکه د دوری جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره شوه شوی دي همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوری جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي همدارنګه ټینګ فلزات دي په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي دا یو مایل خط کتار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی ها دا په فلزات کې دی هم په غیر فلزاتو کې راځي په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی بل د ډی بلوک دی پی بلوک دی او اف بلوکونه څنګه دا د دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی تنسلون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري هیلیم دوه الکترون لري چې د مندل د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سی وی نیو شکت یې نیولې دي چې د هغه الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوړل شوی دی هیلیم چې دی هغه هم دات په دې ترتیب سره په شکل کې مزل کېږي دا سپور بتال کې تک دی او دلته د فری انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونو کې راشي لیتیم درې الکترونونه لري بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوته شوی دی چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره شوته شوی دی د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغو د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولی دی چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوته شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورسته عنصر سوډیم دي چې د منځلې د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پل یو درې اس دوه چې پوربیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې موږ فلز غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د اشتراک د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ محیط خوا تنفس وکړي، دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي، په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کیښ ودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې کوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیټ یا ښکته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي، دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چې وي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 10 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چال کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کار په لاره د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبوه هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان. اور دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري، آی ټي نورمل کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د دولس څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنټیسز او د ګسواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د جس سره استحصال کړ، چې دا یې معدلي عبارت دي چې دا ډول سره یې احتساب سرته ورسېږي. همدارنګ د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درودیش درجې د سانتي ګریډ دی، منفي درودیش درجې د سانتي ګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونو نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره راځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانه شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتلین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی وه. همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهم پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفي نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشیدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سرفیس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولیټي ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سي دوه ګونې اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربون سي ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټي ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوځنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوځنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پیپټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خاندی تارکان دی دوی خخ کاریگی پاکو جامو کی دی خبری پا کتابو کی زمالا سنا توڑ پا گر برو دیر سودا اکڑما دا دوی خبرو چی بی سوادا شدا بابا کخ توائی شدا بابا کخ توائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے دیا شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا